پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. یک شنبه د دوریا حمل سوار لسمه د اپریل دریمه د خبرونه په خبرونو پیلو. په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوی ده. د شهزاده سرای مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته ویلي پیښه د لاسي بم 14 او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول وو. د ده په خبره په پیښه کې 15 کسانو وضعیت نازک دی او په ټولو کې 40 کسان ټپیان سوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویاند خالد زدران ویلي په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی، د ده پوینه طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بولینګ روزونکی ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هینا مالیار ویلی دی چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین، بوخا، هوستومیل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس د خبریالانو د خوا کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو مړي لیدل سوي دي. خبریالان وایي چې په جلسو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو مړو کې د یو بې درکه سوي کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او د روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر ډیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د هند ولسمشر د افغانستان په اړه خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه طبعاً په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې تازه تحولات پکې راغلي دي. نور بس دی یا شکست دی سکوت 19 پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا ایبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلی چې که هر چا کوکنار کرلی و سزا به ورکړل سي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک سه، پکې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یو برخه کې راغلی په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري لدې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. د هغو په هکله به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړی و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیوي راپور کې لیدل کیږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې په نادلي کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول دي، څوک چای او ډوډۍ خوري، خو یوه ډله بیا د کوکنارو ټوله سوې شیره تلي او په کڅوړو کې اچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د راپور پر بنسټ تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و او د کوکنارو محصولات د دغه هیواد د اقتصاد 11% برخه جوړوله. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار د 2021 زیږدیز کال د مې میاشتې په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله اټکل سوای چې طالبان 65% خپل کلنی عاید له غیر قانوني نشئی توکو څخه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د هلمند په ګډون په یو شمېر نامنو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل او په ښارونو کې د نشئی موادو او الکولي مشروباتو تولید، پلور او پیر هم کېده چې وخت نا وخت به د کاروباریانو د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل کېدل.
ومردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه عشر او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه عشر زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي، خو په هر صورت وبه کتل شي چې طالبان په دغه برخه کې څومره پرمختګ کولی شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کاروانګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده و نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام و، خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبان دا خبره هم کولی چې که د کوکنار بدیل منګه بازګر ته برابر نکونه بیا کوکنار نه بندو، یعنی په دې والا چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلې دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کی. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کیدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
دغو وروستیو تحولاتو ته په پام سره څه فکر کوي چې کروندګرو ته طالبان بدیلې لارې لري؟
د طالبانو حکومت خو مخکې هم ویلی و چې بنګه بدیل لارې ګورو او کیدای شي بدیل لارې د کوکنار محدودول یا تر یو حده پورې د دوی کرکیلې ته اجازه ورکړل شي، خو که دغه بدیل لارې یا دغه براز دي د نړیوالو د خوا نه ونشي، زه فکر نه کوم که طالبان خپل د تاوان نه دومره اقتصادي امکاناتو لري چې دوی کروندګرو ته دغه مرستې برابرې کړي. او دا چې بدیل لارې د کوکنار دپاره ونه لټول شي، زه فکر کوم دا به په راتلونکي کې هم یو عمده ستونزه د هر حکومت دپاره وي.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه راسره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د هندستان ولسمشر رام ناث کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندیښمن دي. دا هم په دې اړه تفصیل
ورستر بلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د هند جمهور رئیس رام ناث کووند د اپریل په دویمه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتینې پراخ بنسټه حکومت جوړول، لطرهکری او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند د افغانستان په چارو کې یو له مهمو هیوادونو شمیرل کیږي. هغه هیواد چې واکتر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیزې ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی خو باید پر وړاندې لزغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او وی ویل چې له افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې ویلي وو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او حکومت هم ټول ګډونه دی. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث ورستر بلین نه نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتې دوه موضوع و. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هیڅ صورت نه نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نشي ځکه دا هیواد دوه دوه کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
ومردل چې د هند ولسمشر د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې منځ کې په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي نن سهار 14 سوې ده. د تلفاتو په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال سره په مستقیم تماس کې د نور جزئیات راکوي.
بله، په کابل کې د شاهزاده په نوم د صرافۍ اسرائیل مسولان وایي په دغه سرای کې 14 شلته ټپیان کړی دي. دغه سرای د صرافانو ټوله د مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د ولاسي بم د غورځېدو لامل رامنځته شوې ده. چا د ویلي چې د 14 د ګډوډۍ رامنځته کولو په موخه شوې او وژل شوي کسان پکې نشته خو شلته ټپیان دي چې د 15 تنو وضعیت ښه نه دی. د نوموړي خبره په ټپیانو کې خزي هم شامل دي. دا دادګل په خبره کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې امنیتي مسولین سیمه ته رسیدلي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خو د طالبانو د کورنۍ چار وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس نه ښودلی. په ټویټ کې ویل شوي دا کار دی وغله وو چې موخه د خلکو د پیسو غلا کول وو. شاهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. دل چې د کابل په شاهزاده سرای کې نن 14 سوې ده چې د زینو راپورونو لمخې په دې پیښه کې شل کسان ټپیان سوي خو طالبان د ټپیان شمیر کم شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تکل سوی د چنند پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایه واخیستل سي. د مخالفانو پر د تور لګولې چې هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرانيانو د توتیو تورونه او نورې پلمی وړاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواش سره په استودیو کې د ګواش صاحب تازه تحولات سي.
ډیر مننه سالی صاحب. تازه تحوله دا دی چې نن د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره سلبي اعتماد تحریک وړاندې شو. په هغه باندې بیا رائے اچول کې د خود پاکستان د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر یا مرستيال رئیس قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا تحریک ونه مانه او رد کا ویل چې په دې باندې رائے ځکه نه چول کیږي چې د وزیر اعظم عمران خان په خلاف بهرنیانو توتیه کړی دا د قانون په خلاف کار دی. که څوک په دې توتیه کې لاس ولري نو هغه خلک د پاکستان سره په غداري تورنیږي په خیانت تورنیږي. بیا دا غینه روسه سمدستي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تلویزیون ملت ته وینا وکړه او په هغه کې یې ویل چې د ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د پاکستان پارلمان منحل کی یا تحلیل کی. نو هغه اوس د قانون د مخې نه داس دی چې ولسمشر به په دې باندې فکر کوي چې آیا منحل کی او کنه. خو ډیر کله چې کله صدر اعظم ولسمشر ته داسې یو سپارښتنه وکړي هغه پې عمل کوي او هغه یې منحلوي. عمران خان دا هم ویلي چې دا کار دې لپاره کړی چې غواړي چې په ملک کې نوي انتخابات وشي.
بل عمران خان تر دې مخکې تور لګولی و چې ځینې مخالفان د دې اشاره امریکا ته هم و چې دوی ټولو لاس سره یو کړی دی او هڅه کوي چې دی له واک څخه راوپرځوي. د دې نورو چارواکو په څرګندونې کې هم دغسې کومه اشاره وه؟
او نن په پارلمان کې چې نن خبرې شروع شولې د پاکستان د عدلی وزیر چې دا غدا خبر وکړل چې د توتیه ده نو ځکه په کار نه ده چې په دې تحریک باندې یا په دې مسوده باندې رائے واچول شي. خود امریکا هم دا خبره رد کړې ده او د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه چې دی هغه دا وایي چې دا د عمران خان یو بهانه ده د دې نه چې د ځان بچ کولو لپاره یو بهانه یې جوړه کړې ده.
اوس به سیاسي ګوندونه څه کوي چې له میاشتو میاشتو راهیسې په مظاهرو اخته دي؟
دوی اوس د اوسې خبري غونډه وه د اپوزیسیون او دوی ویل چې موږ به مظاهره کوو او د پاکستان سترې محکمې ته به ځو چې آیا دا کوم کار چې عمران خان په کومه طریقه وکړ دا قانوني دی او کنه.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګورسو چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه سره خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښست او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. ورسته د راپورونو په بل ټولګه کې اجمل ان ستاسو ملتیا کوي د اوکرين وضعیت ته ورسته کتنه کوي.
په کندهار کې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د درملو ستره کارخونه جوړیږي. د دې ولایت د سوداګری او پنګونی خونی په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په کندهار کې د وسهامي شرکت په مرسته د یو وی پنګوالو د 50 میلیون ډالر پر پنګونی د دغه جوړیدونکو کارخونی چارې به ژر پیل شي. د یادې خونی د معلوماتو پر بنسټ د دې کارخونی یو برخه به په یو وخت کې د 800 کارکونکو پر مټ 2 میلیون ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 100000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د کندهار د پنګونې او سوداګری خونی په خبره په دوی مودریم پړاو کې به په زورګونو افغانان ته د کار زمينه برابر شي. په کندهار کې پنګوال مرکزی حکومت په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. د کابل خاروالي د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کابل خارټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د کنټرول لپاره نرخ پانه ټاکلی. د کابل خاروالی ویان نقیب الله باریکسی نن ازادي راډیو ته وویل یا د نرخ پانه په جدي ډول د تطبیق واړه ده. خاغله باریکسی وی د نرخونو د کنټرول کمیسون استازي د کابل په ټولو ناحیو کې ګرځي او له نرخونو کنټرول کوي. دا ګام په داس حال کې پورته کیږي چې له دې وړاندې د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره خلکو له لوړو بیو شکایتونه کول او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتات یا افغاني دیرش پوله، یو ایرو ونه بیا افغاني شپږ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو دیر لس افغاني اته دیرش پوله، یو ایرو دوه ویش افغاني دوه نوي پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دیرش پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 افغاني.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروگرام دی برخه ته موز اجمل اند هر کله کوم. په اوروزګان کې یو شمیر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هم به ماشومانو ته واکسین ورسي او هم به پله دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټې وټې زمينه برابر شي. پاره په مکړی دی رپورت.
اورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومان پوري د پولیو د واکسین پر سوالو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسین برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بریږي.
چې مرسته راکې چې مرسته غوډه غوښتنه ده چې مرسته وسته واکسین راکې موږ کورته وره. موږ مرسته
ګلسیکا په اورزګان ولایت کې د و ماشومان مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې دغه ماشومان په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه به برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځوریږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان به برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی شزي دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسی وروستلی.
چمرته راکی چمرت غداغه غشتنه د چمرته وسته واکسین راکی موږ کورته وره. موږ مرسته ورسره کو، موږ هم کاری ورسره کو. ام بکشنیان د ناروغي و د یو شریطان و د یو پجو د یو شته وژغورل سیو.
د اورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې شزه نسبتاً نارینه و ته د پولیو د واکسین پر سوالو کې ګټوري تمامې دلایسي. ځکه د دې په خبره چې شزی د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافی تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې شزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شامل یې کړي.
ته دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوچنیانو دپاره م پیدامندي زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي دایال خورکه به م سي که هغه پاتېږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوچنیان بره ځینې پاتې وي موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیانو دپاره م پیدامندي زموږ دپاره م پیدامندي.
په اورزګان ولایت کې یادی شو چې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینه له لوري ترسره کیږي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان انسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې شزه واکسیناتور یا چې کله کور ته ورځي که نارینه په کور کې نه یعنې دروازې چکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وچکوي، مستقیم به کور ته ورځي که هغه ماشوم په زانګو کې پروت یې مور یې نه یې هم به دغه شزه واکسین ورکولی سي او که چیرې مور له ټیکي هم شزه کولی سي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي، یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې شزه خدای ستل یعنې هره شزه دی لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی سي چې در نارینه پر تله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی سي چې ورسې هلته واکسین ورکړي او د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه دوه کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
فارین پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغې پریکړې پر اغیزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس یې لشپږم ټولګي پورته جنیز د کلوتنه پریکړه په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلی لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې 600 میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپل شمنې سره سره لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړه. لیکوال وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولی شي. د خبرونه پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوی و په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې شمنه وشي. لیکوال زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر عواقبو اندېښمن دي ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت بې وسله شوي او له شدیدې لوږې سره مخ دي. کتون کې وای نړیواله ټولنه غواړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي، خو زیات تاوان عام افغانانو ته وړي. د امریکا په لاس انجلس کې د افغانستان پوخانی جنرال کونسل عارف دوستیار وای دا ډول پریکړه هغه تور ته ورته دي چې دواړه خواوی تیری دي، لبد مرغه په هر حال زیان پیښوي. دا نړیوال بانک لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه يم چې پر طالبانو باغیس ولري. د ویک په نوم اولیزی هم افغانستان ته د نړیوال بانک د شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړي. دا اونیزا د طالبانو لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې له دې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلی کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي، خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي، یعنی د 1990 لسیزې په شان سختۍ پیلوي، نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او کنه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبتر ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي رادیو دا سلامونه اونی کی هله ز ډاکټر منظور احمد د پکتیانه تاسو د پیغام پرېږدم. اغه د خبره چې د افغانستان موضوع دغه سیاستوال ته زه حیران یم که د افغانستان سیاستوال دی که د نورو ملکونو دی چې دوی ولې په خبره سر نه خلاصوي. هر څونه بندیزونه چې په امارت اسلامي باندې طالبانو باندې ولګول سي دغه ټوله بې فایده او بې ګټې ده، هیڅ ګټه نه کوي، صرف تاوان او نقصان عوامو ته او بیچاره خلکو ته رسیږي. صرف تاوان د افغانستان کړېدلی ولس او بیچاره خلکو ته رسیږي. نو هیله کوم که پر اختیار سره بین المللي ټولنه او نور جهاني ملکونه غواړي چې له طالبانو سره یو لار یوسي، یو تعامل وکړي، نو بندیزونه فایده نه لري، باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي. نو که په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي نو کېدلی سي چې یو طریقه یو لار د حل پیدا سي، کني نور ګمان نه کوي.
دی ازادي دی رادو د کارکونکو نه ډیر مننه چې دوی د ولس غږ نړۍ ته رسوي. زه اجمه مجان د ننګرهار د ولایت نه په اسلامي امارت غږ کوم چې تاسې خپلو ښاروالانو ته لارښوونه وکړئ. ښاروالان هم له چا نه پوښتنې نه کوي، هر هغه تاجر هر هغه دوکاندار په خپل سر باندې چې څه زلو غواړي نرحنامې په یغه ډول دي. پرون ما یو دوکان کې سودا کوله، یو ساعت په آخر کې وړو اویا روپۍ قیمت سو. نو تاسې داسې فکر وکړئ چې آیا دغه قیمتي د سورافي مارکیټ ده؟
سیدالله افغان د پکتیکا ولایت تروه سرحدي ولسوالۍ دي. د دموی له لوړپوړو مشرانو طالبانو اسلامي امارت له مشرتابه له والي صاحب چې موږ دا غوښتنه ده د موږ د پکتیکا ولایت د تروه سرحدي ولسوالۍ د ټلیفاني شبکې نسته، روډونه یې نسته، هسپتال شته، ډاکټران نسته، د پاکستان ژړکاریز کمردین سره ملارې بندې دي، مسافر دورې دي، نیمی را په دې خوا دي چې څوک ورسي هغه وویلې زخمي یې کې. د دموږ د ازادۍ رادیو همکارانو چې دا غوښتنه ده چې دموږ دغه پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادۍ رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
زما له خوا هم دومره تربیا خی چاري.
ل اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخې تر دې چې د اوکران وضعیت ته کتنه وکړو، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي.
ا
په شهزاده سرای کې چې د کابل د صرافي تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي نن سهار 14 سوي ده د شهزاده سرای مرستيال حاجی ددګل ازادي رادیو ته ویلي پېښه د لاسي بم 14 و او هدف په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول وو د پوینا شل کسان ته پنسي وی چې د 15 ټاپيون وضعیت نازک شول سوي ده د کابل د امنیت قمنداني وایان خالد زدران ویلي په سرای کې یو غل د پیسو تښتول په نیت لاسي بم غورځولې د ټاپيون شمیر لاس شولې ده تابنسان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانی کیپټن یونس خان د خپل لوبډلې د بیټینګ روزون کوي ګمارلې ده یونس خان په متحده عرب اماراتو کې افغان ټیم سره د بیټینګ په برخه کې همکاري وکړي د افغانستان کرکټ بورډ د غرض د پاکستان په خوانی لوبغاړي عمر ګل د باولینګ روزون کوي ګمارلې ده د اوکران مرستيال دفاع وزیر هنا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړه ډول بیرتنی ولستوي ده مالیار پرونشان به پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین بوخا هوستومیل او د کیف ټوله سیمه د دې په وینا لیرغلګرو څخه آزاده سوي ده د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په وټونو کې د لشته لږه شلو تنو مړي لیدلې دي خبرلان وایي چې په جول سو کې د وطن لاسونه تړل سوي دي په مندل سو کې د یو بيدرک سوي یا کس جسد هم مندل سوي دی د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای تر رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ د څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبت نښې څرګند سوي دي د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوی مشر دیوی تارخامیا پرون په یو مرکه کې ویل چې شایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د پوینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوي چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان برابر کړی دی د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی تورسی مخکې تر دې چې د مخکښو شوزو پروګرام وړاندې سي د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو د اوکراین چارواکي پر اودیسا د روسي د هوایي بریدونو خبر ورکوي او د دې هواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکراین پر جنوب شدید حمله ته تیاری نسی پاین هل کې د روسي د مرکه چی پلاوی مشر ویلی چې لو اوکراین سره په خبرو کې دومره پرمختګ نه دی سوي چې هغه د روسي او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لار اوره کړی تفصیل له نوریاس نوري
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وخت د اوکراین پر بندري خار اديسا هوایي بریدونه وشول د وزارت یو چارواکي انټون هراشنکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د خار په زینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوی او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوی دی د اديسا خاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وخت شپږ بجې د 14 غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د خار له یوې صنعتي سیمې تور لوګي پورته کیږي اديسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري د تور سمندرګي په غاړه هغه خار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی د روسي دفاع وزارت نه تایید کړی چې پر اديسا بریدونه کړی خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نخښه کړی دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیا چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلی د اوکراین په جنوب شدید حمله ته تیار نه سي همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي په عین حال کې له اوکراین سره د روسي د مرکچی پلاوی مشر ولادیمیر میدنسکی په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسي او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکی ترمنځ کتنه ته لار هواره کړي میدنسکی د غراز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسي په دریس کې بدلون نه راغلی روسي د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاور سره یو ځای کړو د اوکراین ختیزه د دونباس سیمه هم مخکله دی چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواک سیمه په توګه په رسمیت پیژندله
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحبای پر مخوري طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوي چې هرات ته روان وي خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې شوو ته حق نه ورکول کېږي چې لمحرم پرته تر 2 کیلومتر زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوو پرمځکه سفر وي او کبه الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړې ورځې اعلان کړې. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون لاري وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شوزو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځي و شوزو او نارینه وو ته اعلان شوی، ستاسو په نظر دغه د شوزو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ اورز د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شایدانه ستو چې د خوزو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایطو ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنډ دي. خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکې جديږي. زی لمنه مې چې د داسې عوامر سره د بایدیر محتاطانه برخورد کی. تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک کې وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دی وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بل ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ وسیږي چې څوغې خلاصېږي یا څوغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته د ځان سره ولیدې. هغه اول اقتصادي مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي چې بدونه څو قربانه د زلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسي ونیسي، هغه ته موټر ونیسي، هغه ته پارک پولیس یا برسې راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ځای کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کوي، هغه دی وینه ته تنه خپل لاړ شه نن رخصتي او خزه د بیرازه دوشنبه سه شنبه کې دې دا رقم خو نه کیږي. دا نه پېم چې دا د کوم منطق ته مخ نه دی داسې عوامر صدرې. بل بدبختي دې چې رسنه جنکی د شپږم صنف نو روسته باید خونځي ته لاړ نشي. یعنی ولې؟ آیا د خزه د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دې ورته منطق دی وایي خلک خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه یعنی دې پیسې نه لري چې شون کوته ماش ورکی ته خو نصف په غاړه نیولې ده، یا مثلا دې امکانات نه لري، یا دې اصلا کادر معلمین نه لري چې اقلا خل پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بي دلیل چې عوامر صادري چې فلانه دې نن وګرځي نن دې وخري نن څمري نن دې راپورت شي او نن دې نه پیګم پارتل شي سبا دې نه. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویات باندې په دې روح روان باندې یو نو شکنجه نازل کړي دي چې خلک دا رقم زپی دا رقم زپی چې نور بده دې ژوند نه پسر راشي. زه دې نه خوشی دې په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید منګه دا دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین منګه د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي او غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوې د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلګو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شمه چې امر صدري اله مده به چې هر څه زر د د تاریخوال مخونیول شي د مخز مقابل کې تاریخ همزن ستیزي په یوشتمه پیډه کې وای چې ته په تاریخ سفر یا واز مکه آیا اسلام دونه یعنی د ورکه کې چې په تاریخ مسونیت دی ولی ول شي چې فزه به د یو سفر نکې دا د منطق ته نگرانوي چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې دایمانات سره مخ شي وای کیږي چې یو خطر سره مخ شي د محرم یا یو نارینه سره غو شهید هغه مسول یو ځای نه بل ځای ته ورسي اوس دغه مسولیت چې موجود دي چې دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه د څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست وسي چې دا یو خزه یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم دا اوریدلو نه خبرو د لیدلو نه د تصاویر چې خپل لا په محل کې نه یم زما زړه په هغه خوځو واقع درد کې چې دې به سره کوم تعامل کې د دې خوان به تل کار پسې مېره به تل کار ته او دا به ناس چې څو مزګر غراشي او هغه زوی چې ته بلې هغه د دواخانه پولیس یو ته ګولي واخلي یو ټابلیټ واخلي چې دا دوا او یا ډاکټر ته یې مثلا د سودا پس لشي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی شرایط جوړ کړی چې باید څه یو مرام سي هغه فقط د خزه محافظت لپاره کړی نه دا د خزه شکنجې لپاره دغه مسله د خزه شکنجې لپاره کې استفاده کوي او لکه یو وسیله نه کار اخلي باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلق نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنگ راغلي کله چې په تنگ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوي کلم زپل شي یو بس دی
مننه
څه سره نور بس دی دی باید بس کی نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمر سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانی مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون ورکړه ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
د صافی سه پوینه اوس مهال هغه استونزي او هغه خطرونه شو ته متوجي نه دي آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کې دا غنه زیات کلونه مخ کې اغه وخت بل وخت او اغه وخت د دوی په انچي سوق یو چیرته تل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید اوسره وي اما اوس په دې وخت کې چې خزه و نارینه کارونه کیو زحمت نه پسی شیان چې سخت ده او دا نه ممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو لپاره د دوی د ذهن د نارامول د پاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې خزي کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% خزي یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ خزي یو مونږ دلته خپل نارینه لاس ورکو جنگونه ډیر مونږ متضرر کړو مونږ نه ورونه مونږ نه ځامن مونږ نه میړونه واخیستل دلته کندي ډیر زیات دي کدوې کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپل د ژوند سره کم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروری ده چې باید انسان مجبور ده چې خپل ژوند پاتې کېدل د لپاره هر چیرې ته حلزلی وکړي نو چې دا کور ته کې نیو نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازار زیاتر ډاکټر زیاتر کار پرې زی یا یو چیرې ته سفر کوي هم دا اوس چې ما تحصیل کړی زایرانی ما چې زه وړم یو سفر ولرم صفات شمال ته ز تر سمنګان پورې راغلم یعنی په باور وکړ چې پری سرویس کې چې نیمایي خزم وی هر یو نه په پښتنه کې خپل نارینه سره چې ناس د دې واقعا وی میړه ده دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د په ذهن څه تاثیر کوي د میړې څه تاثیر کوي یا یعنی ها د یو ځای کې نه سو ځای کې بار بار مونږه کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به اړ یو ته کتل بیا ویل دا ستاسو کېږي یعنی ته ورته تذکیره و باسه یعنی ډیر سخت ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید وحشت احساس وکم. دا سفر ما د پاره دومره دردانګیز او هم د دې خوانه کوم لز زمونږه کته کړلو او پښتنې وکړي چې دا د سکیږي هغه د سکیږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پایستلی و خو تذکریم سره نه لګېده. هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید موږ هلته تللي وو ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و. دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي و چې د دغه محدودیت په خاطر باندې شدې مجبورستوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکي او د کرایې خلک له ځان سره یوستي، ځکه چې شدې اجازه نه لري چې د یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د شدو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل همدا خبره ده. همدې سیزه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادی پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې موږ د پاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کو زه بای پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لسرپایګي سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه و، نګران ویلې بس په اجازه نیست. زه به یو خواته ودرېدم او دا نن ما د پاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخت ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر مېرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. دا څه رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو؟ په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلی، ټوله ورځ دی خلاصیږي هلته چې زه نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی. نو څه رقم ژوند وکړو؟ څومره سخته ده. موږ د دې غم وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ د پاره دومره سخته ده. دا د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړی ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علماو رول ډیر مهم دی، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي کدی ونه مني دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفاداره پاتې شول. اما چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه ډیر مسؤوله خپل هیوادو ته بیرته ولیږل، یعنی د هغې مسؤلیت ګارنټي وکړله او خپل وفاداري وښودله. دی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کړي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین پرانا کړي، د د خوځو حقوق ته احترام وکړي. مونږه هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه جلی نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي چې خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکۍ ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دې دفتر اصلي دفتر هغه ځای کې و هلته زه تلی لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللې، ټکنالوژي چیرته تللې، او موږ هنوز هم د یوې دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پهیم ټیکرا یې شین اوسي، نه پهیم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریس، یو عالم ورته تدریس پوهنتون دي وایي، درس دي وایي، اسلام دي وایي، چې هغې خپله پوه شي. ما ته د جنت لاره کمه دی کوي، پرېږدي چې زه خپله پوه شم چې جنت لاره کمه ده. دیږ ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي، ته ورته دلته اقلا خوراک برابر برابر که همسې چوګۍ خور وویلې؟ تاسې ګورئ چې څونه کونډې منګه لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې میلیون میلیون خل لاړل پاکستان ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دې ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یعنو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $0 یا $500 معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کوي، نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یعنو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي، ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی یو ښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک زوري. زه مطمئنه یم چې دی یو بل جنگ ته لاره خلاصي، دی یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه دله تپاله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لیدي به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څو چې دغه جنگ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دې په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ما خلاص. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپل جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي، تورته څه رقم محرم جوړي؟ همسې چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبور یې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شې، زما څنګه اوسېږي؟ ته خو اصلا خپل فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه دي قطعا اسلامي نه دي. که دی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی، نه پوهېږم چې څه مقصد لري. یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې ته خسي د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ته نه اخلي، او یا دا چې د خپل کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې زوروي، خلک زوروي، ملت زوروي چې پرې دغه هغه هېواد چې دی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله شي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې. یله ما نه مشارت زر د خپل مشران یا غڅوک چې پودی
هغه باید واقعا خپل پکلا کو درې څو خپل منځ کې دی نه باور نکوم چې مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه به خبر اوسېږي او حکومت کې خبر نه اوسېږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې کیږي صحیح دی شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلې چې د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې راغی نه بل حکومت یا بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو داسې نه اوس خو د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلا یوه لاره جوړه کړې وه انسټیټیوټونه وو پارلمان وو محکمه وه سرنوالي وه ټول څه شیان د سره خرابای پولیس او اردو وه دا ټول د سره خرابای د سره راته جوړی د سرکونه چې جوړ شوی دا ټول ورانه برته جوړی یا مکتبونه چې جوړ شوی ټول ورانه برته جوړی دی د ورانه لپاره راغلی وسی خدای درته زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلی حکومتداریو کې باید ځان ته پوکی د شرایطو باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونینو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د ځای کی او د خلکو د وسایلو لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایلو لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره
اوجه جان تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تشپژم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغه بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغه شونځي ته ولاړې د مارچ په 28 نیټه دوی د یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي
واقعاً اما غوړس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم هم هغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړ په باور وکړم دومره امیدواره شو دومره هلي د ټولو جنکو په ځړ کې وټو پیدا چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه دی اقل ورکي یو کده حجاب خبره خو هیڅ کله موږ بیجابی نه بیجابی م کړی دا او نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې موږ تحصیل ونه کو او خبره پدې کې ده چې دوی چې دوام زلی دا اعلان وکړي چې دوی واقعا د مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازه تړلې دروازو شاته پات شو په باور وکړي هغه ورس نه وازغه جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرینو خودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور کزمون زلون او راخسته دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده کیا واري زه په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کاله په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله پاغه کې وقفه راشي بیا یې کله په حال ناراضي هر که یو هیواد اوران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګانی جوړ شي اما که معرف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسیده او پدې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته ناراضي دا لوی جفا ده او درې کاله کیږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کیږي همیشه حکومت چې راغلي دي دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دي هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي هغه لوی علما کار کوي هغه ډیر تکلیفونه ایستل کیږي هغه ډیر پروسیجر لري ډیر پیچلی دی چې هغه کار کیږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه د سینې د چې بل رژیم راشي 15 کال یا 2 کال بعد هغه لري کې او بل څه بیا پیشنهاد وکي نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کی او نه دا بل به جوړی چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لوکوم معرف لپاره چا کار نه دکړي معرف خراب کړي دی معرف رغولې نه دی هر یو خپل سو استفادی معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لوی جفا ده د یو ملت د یو د انسان جوړونې لپاره د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندې پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګان ته ورسیږي د ساينس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي یوه د پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی تباور وکړه چې دا مونږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وای دا مسله ګونګه ده اوس
او جی جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه هم مننه د خبرونی وخت پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو